امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه نصرانه یوسف زی تاسو ته هرکلی وایم. د دې د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنی نیم ساعته سهارنی خبری خبرونه شروع کیږي. نن د پنځشنبې ورځ د 1409 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 23مه ده. د 2018 کال د اپریل د میاشتې 13مه ده. پروانه خبرونه کې به واوري د افغانستان ولسي جرګې اداري پلاوی پرون د چهارشنبه پورس په لومړي ځل د دغه جرګې سلور غړي د خپلې کورنۍ کړنلاري په اساس د وی کاری دورې د پاره د ولسي جرګې په غونډو کې د ګډون او د دغه جرګې د امتیازاتو محروم کړي دي. او په پښتو کې اوس په مختلفو موضوعاتو، یعنی کې په سیاسي، اقتصادي او ارواپوهنې په موضوعاتو باندې کتابونه چاپیږي. قدرمنو اوریدونکو، په دغه موضوعاتو برپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته واوري. اوس خبرونه چې زما همکار اشک الله رحیم زوی تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د ملي امنیت سلاکار جنرال هربرت ریمنډ مکماستر افغانستان ته لیږي چې د افغانستان او ناټو متحدینو سره په دې وغږیږي چې موږ څنګه پرمختګ کولی شو. ښاغلی ټرمپ دغه اعلان په سپینې ماڼۍ کې د ناټو د عمومي منشي ینس سټولټنبرګ سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړ. جمهور رئیس ټرمپ دا ونه ویل چې د ملي امنیت سلاکار به څه وخت او د کوم هدف د پاره افغانستان ته لیږي، خو د سپینې ماڼۍ یو جوګپوړي چارواکي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د ټرمپ حکومت په افغانستان کې خپل پلانونه ارزوي. د سپینې ماڼۍ دغه چارواکي دا هم ونه ویل چې د افغانستان په هکله د امریکا د پلانونو ارزونه به څه وخت بشپړه شي، خو دومره ویلي دي چې ټوله پریکړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په لاس کې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن د فبروري په میاشت کې د متحده ایالاتو د سنا د مجلس د وسلوالو خدماتو د جرګګۍ په استماعي غونډه کې ویلي وو چې د افغانستان جګړه د بندون په حالت کې ده او د دې حالت د بدلون لپاره زرګونو عسکرو ته اړتیا لري. په همدې حال کې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله موهب د یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې سره په مرکې کې ویلي دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به تر 2020 میلادي کاله پورې وکړی شي چې تر ډیره حده د ناټو د ځواکونو د مرستې پرته د طالبانو په خلاف جګړه وکړي. ښاغلی موهب ویلي دي تر هغه وخته چې په پاکستان کې د طالبانو د پټېدو د مرکزونو او هلته د هغوی د پیسو د راټولولو مخه نه وي نیول شوي، په افغانستان کې جګړه نه ختمیږي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي امریکا دې ته چمتو ده که ضرورت وي د شمالي کوریا ستونزه به د چین د همکارۍ نه پرته حل کړي. جمهور رئیس ټرمپ وایي فکر کوي چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د شمالي کوریا په برخه کې د امریکا سره همکاري کوي. ټرمپ تیره اونۍ د چین د جمهور رئیس سره وکتل او پرون د چهارشنبه په ورځ په ټلیفون کې هم ورسره خبرې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ وایي د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ سره یې د سوداګرۍ او نورو مسایلو په هکله خبرې کړې او دای ورته ویلي دي چې که د سوداګرۍ ښه معامله کول غواړي د شمالي کوریا په هکله سره همکاري وکړي، او که یې نه کوي موږ به په یوازې ځان وکړو. د پاکستان یو تبه چې د لسګونه پاکستانیانو او افغانانو سره امریکا ته په قاچاقي توګه راتګ کې مرسته کړې ده په خپلو جرمونو اعتراف کړی. د شرافت علی خان په نامه دغه پاکستانی چې 12 کاله عمر لري پرون د چهارشنبه په ورځ په محکمه کې خپل جرمونه ومنل. څارنوالان وایي هغه خلک د کولمبیا د لارې امریکا ته راوړل. په شرافت علی خان دا تور هم دی چې خلک په ځنګلونو کې پیاده، په الوتکو او بسونو کې د امریکا تر سرحده را رسول او په بدل کې به یې ترې د 15,000 نه نیولې تر 2,000 پورې امریکایي ډالر اخیستل. د محکمې په حکم کې ویل شوی چې دغه سفر تقریبا 9 میاشتې وخت نیوه. شرافت علی خان به لومړی خلک تر برازیل راوستل او د هغه ځاینه به یې د جنوبي او مرکزی امریکا د هیوادونو د لارې متحده ایالاتو ته راوستل. تمه کیږي چې په شرافت علی خان به د جولای په میاشت کې محکمه حکم صادر کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د یو پریکړه لیک په هکله په رایګرۍ کې چې هدف یې په نړیواله کچه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد غندل ول، روسیې د ویټو یا رد رایه ورکړې ده. د امنیت په شورا کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل چې روسیې په خپل دې کار سره د کیمیاوي وسلو د حملې په هکله د خپلواکو تحقیقاتو مخه ونیوله، او د دې مخه یې هم ونیوله چې د سوریې د جمهور رئیس سره د کیمیاوي وسلو د حملې په خاطر حساب کتاب وشي. د ملګر ملتونو د امنیت په شورا کې د پریکړه لیک برتانی، فرانسې او امریکا وړاندې کړی و. لس مثبتې، دوه منفي او درې ممتنې رایې واخیستې. روسي او بولیویا منفي رایې ورکړلې، خو چین، ایتوپیا او قزاقستان بیا ممتنې رایې ورکړلې، او په دې سره پریکړه لیک منظور نه شو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف خبرداری ورکړی دی چې په پیرو کې زرګونه ماشومان د سویت غزې د خطر سره مخ دي. په دې هواد کې د همدې میاشتې په سر کې سیلابونه راغلل او لږ تر لږه 106 تنه یې ووژل او بېشمېره خلک یې بې کوره کړل. د یونیسف یوې استازی ماریا لوسیا فورنار د ای پی خبري اژانس ته ویلي دي چې شاوخوا 15,000 ماشومان چې عمرونه یې د 2 کلونو نه کم دي، همدا اوس په کافي اندازه خوراکي مواد، د څښاک پاکو اوبو او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دورې کې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ بې باوري زیاته شوې ده. ولسمشر پوتین دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د روسیې ته تللی. د نوي جمهور رئیس په مشرۍ د روسیې د امریکا سره د اړیکو د ښه کېدو هیلې هغه وخت ختم شولې چې امریکا په سوریې توغندي ورکړل.
د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی پرون د چهارشنبې په ورځ په لومړي ځل د دغې جرګې څلور غړي د خپلې کورنۍ کړنلارې په اساس د یوې کاري دورې دپاره د ولسی جرګې په غونډو کې د ګډون او د دغې جرګې د امتیازاتو محروم کړي دي.
د افغانستان د ولسی جرګې په غونډو کې د وکیلانو غیر حاضري یوه ستونزه ده چې د ملي شورا شپږمه دوره او د هغې وړاندې 15مې دورې وکیلان هم ورسره مخ وو. خو نن د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د ولسی جرګې اداري پلاوي په دې برخه کې خپله کورنۍ کړنلاره تطبیق کړه او دوه ښځینه وکیلانو په ګډون په دغه جرګه کې د یو تکنینی دورې لپاره د څلور وکیلانو غړیتوب وځنډوه. ولسی جرګې اداري پلاوي د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د دغې جرګې لخوا د تصویب شوي نوې کړنلارې له مخې احمد بیزاد، بشیر احمد تاینج، پرشتان وري او پروین دوراني د شلو کاری ورځو دپاره په پرله پسې توګه د ولسی جرګې په عمومي غونډو او د دغې جرګې د کمیسیونونو په غونډو کې برخه نه ده اخیستې، نو په جرګه کې غړیتوب د یوې دورې دپاره وځنډول شو. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دغې پریکړې د اعلان پر وخت ویل
اینا از تمام امتیازاتشان محروم و در جلسات عمومی ولسی جرګې و
دا څلور تنه د کورنۍ وظایفو د کړنلارې د ذریعویو مادې له مخې رسمن اعلان شو، له ټولو امتیازاتو څخه محروم او په غونډو کې ګډون نشي کولی. د ولسی جرګې د کورنۍ وظایفو د کړنلارې د ذریعویو مادې د دوهمې پکارې له مخې هر وکیل چې د شلو پرله پسې ورځو لپاره غیر حاضري ولري له خپلو ټولو امتیازاتو محرومیږي او د یوې دورې لپاره دغې جرګې په غونډو کې ګډون نشي کولی. د ولسی جرګې دوهم منشي عبدالقادر ځاځي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا څلور وکیلان د څلور نیمو میاشتو لپاره د دغې جرګې په غونډو کې برخه نشي اخیستی.
خ پریکړه وا او په دې لاسو کالو کې به اولین ځل وژ داسې پریکړه شوې ده. د دې پریکړې لپاره هم کېدای شي چې ځینې وکیل صاحبان چې دایمي غیر حاضران دي بل دې حاضر شي. که هغه حاضر شول نو بیا خو دې کې ناراضي او که حاضر نشول دغه نمونه مونږه
د ولسی جرګې د اداري پلاوی دا پریکړه د نن په جرګه کې د وکیلانو سخت غبرګون سره مخ شو. په ولسی جرګه کې د میدان وردک د ولایت استازي غلام حسین ناصری د جرګې دا پریکړه د اساسي قانون د 2 مادې سره په ټکر کې وګڼله او وی ویل چې دا پریکړه یو ډول توپیری پریکړه ده.
ما تشکر میکنیم از پیشنهادتان بعضی تصمیمتان
را 100% خغلی نصری ویل زه ساتو له دغه وړاندیز او پریکړې څخه تشکر کوم او سل پسول کې ملاتړ کوم. خو هغه چې د قانون څخه سرغړونه کړي او قانون ته پاملرنه نه کړي په کلونو کې قانون تر پښو لاندې شوی تاسو ولې توپیری چلند کوي؟ دا ویل سره ولی هغه د ولسی جرګې څخه وغوښتل چې د ټولو پر وړاندې باید یو ډول چلند څخه کار واخلي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همین همین هم د ولسی جرګې د نه پریکړې سره مخالفت څرګند کړ. خغلی همین ویل چې باید قانون په زور او هم تطبیق شي. خو د ولسی جرګې رسول چې دا پریکړه د وکیلانو لخوا ترتیب شوی نه کلنلارې په اساس شوې ده. په دې غونډه کې څلور وکیلان حاضر نه وو. هڅه مو وکړه چې د دې پریکړې په اړه د هغوی نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. په ولسی جرګه کې د وکیلانو غیر حاضري دغې جرګې په کارونو هم ډېر اغېزه کړې. اکثره خلک دا ګڼي چې په ولسی جرګه کې د تېرې دورې په نسبت کم قوانین تصویب شوي دي چې علت یې په دغه جرګه کې د نصاب نه پوره کېدل دي. په تېرې 20 کال کې د ولسی جرګې د کړنو په اړه د آزادو عادلانه ټاکنو د ادارې پیپا د یوې سروې له مخې په دغه جرګه کې د وکیلانو د غیر حاضرۍ کچه 150% ته رسېدلې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashtovoa.com.
ولسی جرګې اداري پلاوی په علني غونډه کې د کورنۍ دندو د اصولو د درې او یوې ماده په بنسټ دا ول زل د پاره د اوګدې مودې غیر حاضرۍ لامل د سلور وکیلانو دندې وزنډولې د همدې پریکړې په حق لمو د ولسی جرګې په خوانی غړي او په افغانستان کې د دیموکراتو حقوقو په هانو د اتحادیې د مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده چې تاسو ته در اورو.
رنجبر صاحب، د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی د اول ځل لپاره د دې جرګې د څلورو وکیلانو وظیفې د پرله پسې شلو ورځو غیر حاضرۍ له وجې ځنډولې دي. د ولسی جرګې د دې اقدام په اړه ستاسو نظر څه دی؟
اصلا په دولت کې عمدتاً قانون اساسي قانون دی، بیا نور قوانین دي، او په ولسی جرګې کې دغه اصول د داخلي دندو اصول هغه اصل کې قانون ده. قانون ده دته په نور ملکونو کې پارلمنټری لا وایي، او دغه قانون یو له عمدترین قوانین نه ده په یو ملک. حتی نور قوانین هم چې تصویبي دي کله کله له همدې قانون یا د داخلي اصولو دندو اصولو سره هغه مقایسه کوي. بعضې مسایل د همدې اصل پر بنا فکر کوله چې دوی دغه تصمیم چې نیولی کاملا قانوني ده، نیرې اخه او بل اخه دا مخه دیغ لوی ناورین چاته د ما په عقیده ناورینو نیسي چې ډېر وخت د وکیلانو ضایع کېږي په دې چې دوی نصاب نه تکمیلوي.
رنجبر صاحب، فکر کوئ د ولسی جرګې دې پریکړې سره به د هغو انتقادونو مخه ونیول شي کوم چې په ولسی جرګې په بار بار شوي چې دوی په مهمو پریکړو کې په مهمو غونډو کې تالار ته دوی حاضر نه دي، د دې انتقادونو مخه به ونیول شي یا اصلاح به راشي په دې برخه کې؟
کدي یوه تر وکړي چې په خپل دغه پریکړې ودرېږي او بیا اکثریت الله سوري کې سبا ګوره بیا یو څوک پیشنهادوي چې دغه تصمیم صحیح نه وو او دا تصمیم دي باطل نه کړي او په فشاري وکړي دوامداره همدغه موضوع تعقیب کړي. زه په دې مطمئن یم چې قاطع اکثریت به په جلسې کې حاضرېږي او نصاب به تکمیلېږي. د دې لپاره چې زیات تعداد هغه خلک چې غیر حاضري درلودل او غیر حاضري کوله دوی معاشونه خپل اخیستل، امتیازات یې اخیستل، بادیګردان ورسره و، ټول امتیازات د برخورداره وو. مګر ترې تجارت یې کوه، کمیشن کاري یې کوله، وزارتخانو ګرځېدل، غیر قانوني کارونه په وزیرانو په زوره کول، مقررګانې کولې او هلته نه حاضرېدل. حتی زما وړاندیز دا دی چې دوی که یو بله پرېکړه وکړي په همدغه خپله د داخلي دندو په اصولو کې چې غیر له دوشنبې نه چې پخوا دوشنبې اوس هم فکر کوم دوشنبې ده یا چهارشنبې ده، هغه ورځ چې وزیرانو ته ټاکل شوې ده، غیر له مغې ورځې دوی حق نه لري چې په وزارتخانو وګرځي او وزیران مکلف شي که کوم وزیر ورځي په غیر له مغې ورځې چې دوی خپله ټاکلې ده نو دوی اطلاع ورکړي ولسي جرګې ته، او بیا هم دوی باندې همدار قدم یو تعزیرات راشي. نو په دغه حالت کې د نصاب سلسله کې پوره وي او مشکل به رفع شي.
بله، د ولسی جرګې ځینې وکیلان د اداري پلاوي دا پریکړه منصفانه نه ګڼي، وایي چې دا رقم بیلګې ډېرې دي په ولسی جرګه کې، باید هغوی هم په نظر کې ونیول شي، یوازې څلور کسه باید په ګوته نه شي. که چیرته دغه شمیره ډېره وي او ډېر وکیلانو وظیفې وځنډول شي نو ډېر تاوان اوس چا ته رسیږي؟ پارلمان ته که ولس ته؟
زه فکر کوم چې ولس ته ګټه رسیږي. ولې دې د هغه خلک چې نه راځي هغوی هغه خپل هغه دنده سرته نه رسي، هغه معاش چې اخلي هغه معاش فاسد ده، هغه معاش حرام ده، دوی ته ولې دوی کار نه ده کړی او معاش اخلي، خپله ده فساد دی. او که دوی ایراده تعزیرات وضه کولي یو خو دغه مشکل له منځه وړي. له بلې خوا زه همغږی یم د دغه وکیلانو سره که واقعا هم نور هم همداسې خلکي چې هغوی په قسمت کې دغه د داخلي دندو د اصول نه دي تطبیق شوي، یا دا نو بیا تبعیض دی. تبعیض په ولسي جرګه کې ناروا ده، مطلق ناروا ده. ممکن د همدغه لپاره دغه هیئت اداري کوم دلیل ولري. زه فکر کوم چې دوی باید دغه مسلې ته ادامه ورکړي، یعنې همدغه تعزیرات باید دي باید په یو لاس عملي کړي. هغه څوک چې نور هم هغه اشخاص چې ستا په ولسي جرګې کې چې هغوی شدید همدغه څلور تنو دي، وہی ہم دا تعزیرات واضح کی تعبیز ہونے کی دغه حالت کې څه کوم چې سوند علي یو کدي بیا اوسم تعبیز کی لکه په دولت کې په مجلس کې په جامع کې ټولل کې تعبیز دی یو نفر قانون ته د تیږي په بل نه ته د تیږي نو دا ډیر ناروا کار دی د خپل هغه دی په ټول شي چې فکر کوم چې دا د شرم ځای دی چې اوسم تعبیز دی وکی حتمن یو دلیل لري حتمن دا حیاتي اداري کوم دلیل لري چې دا ضرور کله اوس په ګټه کړی او نورو په قسمت کې دی اعلان اعلانو کې چې د بقیا وکیلانو په قسمت کې کدي شل ورځې سر په سر راځي کینو دغه په قسمت کې به باندې تعزیرات عملی کیږي.
ډیره مننه رنجبر صاحب کور ودان
خبر کاش کو خدای په امان.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اورئ. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وای د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ جوړ سیاسي اختلافات او په دغه هیواد کې پراخ اداري فساد سیاسي بې ثباتي رامنځته کړي او د حکومت ټولې چارې د وی خاصې کړي لخوا اداره کیږي. دغه شورا په افغانستان کې دروان وضعیت په اړه جوړ اندېښنه خولې او د حکومت د مشرانو نه غوښتي چې دی بل د سندیکول سیاست نه لاس واخلي او قانون ته درناوی وکړي. خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لېږلې.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا چې مشري پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف کوي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ ژور سیاسي اختلافات او په دغه هیواد کې پراخ اداري فساد افغانستان له سیاسي بې ثباتۍ سره مخ کړی دی. د دغه شورا ویان مسعود ترشتوال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لا هم د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات پر خپل ځای کې دي او همداشان د افغانستان د تدارکاتو په برخه کې د لویو قراردادونو پر سر پریکړې له دغه هیواد څخه بهر په دوبۍ کې ترسره کیږي.
اختلافات درون نهادی حکومت وحدت ملی
بزرگترین چالش په حکومت کې دننه اختلافات د ملي یووالي حکومت تر ټولو لوی ننګونه ده. کله موږ څخه پښتنه وشي چې تر ټولو مهم او لوی عامل چې د موریانی په سیر د حکومت د خوړلو او لمنځوړلو په حال کې دی ښایي دوه عمده کورنی عوامل ولري. لومړی هغه پراخ اداري او سیاسي فساد چې دلته شتون لري او بل په حکومت کې دننه اختلافات چې د یو بل د استکولو او سند ټکولو پر سیاست ولاړ دی. د دوشنبه په ورځ د نړیوال کې ډلې هم په خپل تازه رپورت کې ویلي وو چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ اختلافات د افغانستان د کمزوري امنیت او اقتصاد پرمختګ لګواخ سره مخ کړی دی. خوارګ او اجرایي ریاست وایي چې په ټیټه کچه کې د ملي یووالي په حکومت کې به د نظر یووالی شتون ونه لري خو د افغانستان په لویو مسلو باندې دواړه مشران اختلافات نه لري. د ارګ د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی امریکا غږ ته وویل موږ د ملي یووالي د رهبرۍ په چې هر ډول اختلافات ردوو. په لویو ملي مسلو کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ هر اړخیزه همکاري شتون لري. هم په سیاسي، اقتصادي، امنیتي او نړیوالو مسایلو کې موږ خپل مخترګونه درلودل او د پام وړ لاسته راوړنې لرو. اجرایي ریاست هم د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل
رهبرای حکومت هیڅ ګناه اختلاف در موارد
به حکومت مشران د مملکت په لویو مسایلو کې هیڅ ډول اختلاف نه لري. په ځانګړي توګه په هغو بحثونو کې چې د افغانستان ملي ګټ پورې تړلې دي هیڅ ډول اختلافات پکې نشته. خو په ځینو برخو کې د نظر توپیرونه یو حتمی بحث دی چې په ډیموکراټیکو حکومتونو کې وي او د امرسته کوي چې په ټوله کې کوم تصمیم چې نیول کیږي هغه هر اړخیز او ګټور وي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا ویان د غراس تور پورې کړ چې د حکومت ټولې چارې د یو څو محدودو کسانو لخوا پر مخ وړل کیږي او ټینګار وکړ چې حکومت باید د واک انحصار ته د پای ټکی کیږدي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ سارنې خبری خبرونه اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې خصوصي سکتور په افغانستان کې څه باندې یو میلیارد ډالره پانګونه کړې ده. پام وکړئ زموږ د خبریالې لیمې نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی سوداګریز مرستیال محمد یونس مومند د ځوانانو او سوداګرۍ په نندارتون کې چې د متخصص ځوانانو د تخنیکی نوښتونو په مخه جوړ شوی و وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خصوصي سکتور لخوا په افغانستان کې څه د پاسه یو میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. ښاغلي مومند زیاته کړه چې زیاته برخه د نوشابو او پلاستیک د تولید، د اوسپنې د ویلې کولو، د فابریکو پر جوړولو، د اوبو د بندونو او د مخابراتو او ساختماني چارو په برخو کې لګول شوې ده. هغه په افغانستان کې د سترو پانګونو په اړه وویل:
پانګوال تعداد به دقیق درته ونه وایم، چې دا نه خو پانګوالو تقریبا پاپریکا ستا په هرات کې ډیری پاپریکا ستا تقریبا د 500 په شاوخوا کې، پاپریکا ستا په کندهار کې د 200 په شاوخوا کې، پاپریکا ستا په کابل کې تقریبا په 100 پاپریکا ستا، یوازې د چرګانو فارمونه تقریبا نظر پاپریکا ستا چې دلته ستا د ډیری غټي پاپریکا چې پروش کال په سرمایه گذاري کړې ده، په نوشابات کې ډیری سرمایه گذاري شوی ده، د اوبو په بندو کې سرمایه گذاري شوی ده، د زوبیا هن پاپریکا کې چې دا ټول زیربنای پروژې دي هغه کې سرمایه گذاري شوی
ده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې زیاته پانګونه به د کورنیو تولیداتو کچه لوړه کړي او دغه هیواد به په راتلونکي کې له وارداتي هیواد څخه پر صادراتي هیواد بدل کړي. لبل خوانن په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکو د کورنیو تولیداتو د ودې او ملاتړ لپاره په لومړي ځل د یو نندارتون په ترڅ کې د افغان انجینرانو د لاس جوړ شوي وسایل نندارې ته وړاندې کړل. د پولي تخنیک د پوهنتون یو ځوان استاد رفی رفی چې په دې نندارتون کې د خپلو نوښتونو بیلګې نندارې ته ایښې وې امریکا غږ ته وویل:
دا خو ډېره مهمه خبره ده چې بدون د مالي مرستې نه دغه کارونه په مخ نه ځي. که چېرته دولت په دې برخه کې موږ سره کومک وکړي، سه دغه د تحقیقي برخو کې ډېر موږ سره کومک وکړي، پولي تخنیک پوهنتون کې ډېر ظرفیتونه دي، په لوړه کچه باندې موږ کوای شو تحقیق وکړو دلته، او دغه کومې ملي پروژې چې د افغانستان په سطحه باندې تطبیقیږي د دې په برخه کې له موږ نه مرسته وغواړي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال محمد یونس مومند وویل اداره باید د سوداګرۍ په برخه کې د متخصصو ځوانانو ملاتړ وکړي او د متخصصو او ځوانو انجینرانو د نوو نوښتونو او تولیداتو لپاره د ته ورته نور نندارتونونه هم جوړ کړي. هغه وویل:
انجینران چې د ځان وړتیا ښودلې او ټاپ نمرې یوسي، موږ به د افغانستان د سوداګرۍ خونه سل فیصد هغو په خدمت کې ده، څو وکولی شو هغو ته څنګه د روش زمینه برابر کړو.
د سوداګرۍ خونې د دغه چارواکي پر وینا د متخصصو ځوانانو لپاره د دا ډول نندارتونونو جوړول به په افغانستان کې د بهرنیو پانګوالو پانګونې ته لار پرانیزي او له مخې به یې د متخصصو ځوانانو په لاس جوړ شوي وسایل او تولیدات نړیوالو ته ورسیږي. نامنی او اختطاف هغه دوه لوی لاملونه دي چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. که څه هم افغان حکومت په وار وار د سوداګرو او پانګوالو د ژوند پر خوندیتوب ټینګار کړی، خو د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې یوازې په تیر لمریز کال کې 95 پانګوال او سوداګر په افغانستان کې اختطاف شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
په کابل کې یو مېرمن د یوګا داسې مرکز چلوي چې یوازې ښځو ته د یوګا روزنه ورکوي. یوګا چې په لرغوني هند کې رامنځته شوی، د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډېر مینوال لري او په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم په ځانګړي ډول د ښځو په باب جلب کړی دی. حکمت سروش په دې اړه رپورټ رالېږلی.
یوگا چې د فزیکی، روحي او ذهني تمریناتو مجموعه ده، تر میلاد سلګونه کلونه وړاندې په لرغوني هند کې رامنځته شوې او د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیر مشهور ورزش دی. یوگا په شلمه پیړۍ کې په غرب کې هم مشهور شوه. د یوگا ژورنال د څېړنې پر اساس په 2018 کال کې په امریکا کې نږدې 10 میلیونو کسانو یوگا کوله. په دې وروستیو کې یوگا افغانستان ته هم راغلی.
یوگا په افغانستان کې نوې ده، خو زما سره تر اوسه ښه چلند شوی، خلکو یې هرکلی کړی، خو لازمه ده چې موږ فرهنګ جوړونه وکړو. که څه هم دلته داسې ذهنیت دی چې یوگا مذهبي سرچینه لري، خو موږ ته پکار ده چې دا ثابته کړو چې یوگا یو ورزش ثابت شوی، ساینس دی او مذهب نه دی.
فخریا چې اوس په یو واړه ځای کې ښځو ته د یوگا روزنه ورکوي وایي چې په نږدې وخت کې به یو نوی او پراخ مرکز خلاص کړي. فخریا وایي چې یوگا په شخصیت جوړونه کې مرسته کوي او همدارنګه د خپګان او رواني فشارونو مخه نیسي.
یوگا برای همه هست، یوگا د نړۍ په هر کونج کې د ټولو لپاره ده، خو هغه وضعیت چې په افغانستان کې موږ او په ځانګړي ډول ښځې ورسره مخ دي، زه دا ضرور بولم چې د یوگا تمرین وکړي.
سوسن رحماني چې د کمپیوټر ساینس د کوونکې ده، وایي چې د یوگا تر پیلولو وړاندې یې د غاړې او ملا دردونه درلودل.
څلور میاشتې کېږي یوگا کوم، او هغه دردونه چې د غاړې او ملا په برخو کې مې لرلو سرک شوي، او همدارنګه مې فکري تمرکز ډېر ښه شوی دی.
ډاکټران وایي چې د یوگا ورزش ذهني ارامتیا رامنځته کوي او د انسان په وجود کې ځنډني دردونه له منځه وړي.
او دا د وجود د سا او د ذهن د تمرکز یو ځانګړی د توسل نقطه ده چې زیاتره د ذهني فشار ناروغانو ته او ډپریشن ناروغانو ته، د ژور خفګان ناروغانو ته او نور هغو ناروغانو ته چې مزمن دردونه لري، ځنډني دردونه لري، د ډېرې مودې نه د دوی په وجود کې د هډوکو د عضلاتو د بندونو دردونه وي، د دوی په معالجې کې مرسته کوي.
په 2014 کال کې د هند لومړي وزیر نریندرا مودی د غوښتنې پر اساس د ملګرو ملتونو عمومي غونډې لخوا د جون 20 د یوگا د نړیوالې ورځې په توګه وپیژندل سوه. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا تلویزیون.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
سخت وچکالی په سومالی کې شاوخوا 500,000 خلک بې کوره کړي دي. د پونتلند وچکالی ځپلې سیمې اوسیدونکو خپلو څارویو له لاسه ورکولو وروسته په ښاري سیمو کې د پناه اخیستلو په لټه کې دي. له بلې خوا سیمه ییزو ښارونه د ډیرو خلکو د بې ځای کېدو له امله د ستونزو سره مخ دي. زموږ رپورټ ته پام وکړئ.
د هوا احمد محمود کورنۍ له 15 ورځنی مزل نه وروسته د پونتلند په سیمه کې د بيزای شو یو کسانو کم تار را رسیدلې.
مونږ خپل نیم سامانونه پرې خودل، موټر مون نه درلود، نو په اوخ مو درې پیرې وکړې.
ملګری ملتونه وای 2,000,000 سومالیان د دې وچکالۍ له امله للوګي سره مخامخ دي، او لا 300 او 150 نه زیاتو کسانو همدا اوس خپل کورونه پرېښي دي. هغوی په ښارونو کې د بې ځایه شویو کسانو په غیر رسمي کمپونو کې د پناه اخیستلو په لټه کې دي، ځکه چې د لوږې له خطر سره مخامخ دي.
وچکالۍ دې ته اړ کړو چې دلته د اوبو لپاره راشو. مونږ ویره درلوده چې له لوږې او تندې به مړه شو.
خو کارپوهان وایي د څو لسیزو کورنیو جګړو او بې ثباتیو د سومالیا زیربنا ته دومره زیان رسولی چې د وچکالۍ ځپلو خلکو سره کافي مرستې نشي کولی. عبدی سید عثمان له څو غیر رسمي کمپونو سره نږدې د یو ښار
دلته زیاتې ستونزې موجودې دي. هغه کسان چې دلته راځي کار نه لري او د دې ښار لپاره د اوبو پیټې شي.
ځینې شرکتونه د قرضو په ښار کې هغو خلکو ته پورونه ورکوي چې په کمپونو کې اوسېږي. ښاروال وایي چې یو څه مرستې یې ترلاسه کړي، خو د حکومت او نړیوالو سازمانونو لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري چې دغه سخته اړتیا پوره کړي. هوا محمود او د هغې خاوند عابد نور عبدالله حسن د دې وچکالۍ له امله نږدې ټول څاروي له لاسه ورکړي دي. اوس حسن د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره هر ممکن کار کوي.
زه مزدور کار یم، د پیسو ګټلو لپاره له خپل قوت نه استفاده کوم، بل هیڅ کمال نه لرم.
هوا محمود او حسن د ښوونځي فیس د پرې کولو وس نه لري، او په دغه کم کې وړیا ښوونځی نشته. هغوی د خپل کوچني زوی په اړه ډېره اندېښنه لري چې د اختلاط تکلیف لري.
ما به د وچکالۍ نه مخکې ځینې څاروي خرڅول او په بدل کې مې پیسې ترلاسه کولې چې هغه په مرکز کې د اعصابو ډاکټر ته بوزم. اوس د هغه د درملنې لپاره نورې پیسې نه لرم.
د وچکالۍ هوا محمود له بې سرنوشتۍ سره مخامخ کړې ده. هغه هم د اوس د خپلې کورنۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15. قدر منو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ لومړۍ برخه خبرونه واورېده. د دویمې برخې خبرونې دپاره نیم ساعت وروسته ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو. تر هغې پورې د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ. زموږ خبرونه پاتې شوې وي نو کېدای شي چې زموږ په فیسبوک او زموږ په ویب پاڼه چې www.pashtovoa.com ایډرس دی تاسو یې واورئ.